کلمه شهید دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د خیبر پختونخوا په خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پا پاکستان کې د ماښامته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. په خبرونه کې د تل په څیر د جمعې په ورځ د افغانو میرمنو په ننګونو باندې او په ستونزو باندې غږیږو او نن به هم په همدې اړوند زموږ سره قدرمنې میلمنې هم راځي، د هغوی څخه به هم ځینې معلومات ستاسو سره شریکوو. له اروپایي پارلمان وروسته نورو نړیوالو ادارو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د سکولونو د بیا پرانستلو غوښتنه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل او یونیسیار ویلي دي د نجونو د سکولونو بندول له نړۍ سره د طالبانو د ژمنو خلاف کار دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت اندېښنې ښولي دي او ویلي دي چې د 2020 کال پر مهال د پخواني افغان حکومت غړو طالبانو او نورو ډلو په بشري ځورونو کې لاس درلودو. که څه هم په دې ریپورت کې تیر افغان حکومت هم په ځینو بشري سرغړونو تورن شوی و، خو وایي لکه طالبان چې کله څخه واکمنه شول نو وسلوالو یې ګڼ شمېر کسان په مبینه توګه په غچ کې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما او د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې باوري راپورونه ترلاسه کړي دي چې طالبانو د چیر افغان حکومت او پاوز د سلو نه زیات کسان وژلي دي، ځورولي دي او هم داراست تخریبولي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو واک کې یو بشري ناورین جوړ کړی دی او وایي د دوی دا کار په هیواد کې په جدي ډول د بشري حقونو د کمزورۍ سبب شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې میرمنې، احتجاج کوونکي او خبریالان په خپل سري توګه بندي کړل شوي دي. د مخکني حکومت د امنیتي ځواکونو له کسانو غچ اخیستل شوی دی. د نجونو ښځو پر کار او تعلیم باندې بندیزونه لګول شوي دي. بلخوانی ویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل څېړنیز ریپورت کې ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په ولیو شپږ میاشتو کې تقریبا 1500 د تیر حکومت چارواکي او کارکوونکي وژل شوي دي او تختول شوي دي، چې وایي ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد یا ویان په ټویټر لیکلي دي چې د اسلامي امارات لخوا عمومي بخنه اعلان شوې ده او هیڅ مجاهد حق نه لري چې د چا څخه انتقام واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې د نیویارک ټایمز هڅه کوي چې په داسې بې بنسټ راپورونو سره د افغانانو ترمنځ دښمنۍ وپاروي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 12 کلنو عمرونو څخه لوړو جنکیو سکولونو ته نه پریښودو په پریکړه باندې هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د جنکیو لپاره دې سکولونه بې د کوم ځنډه بیرته پرانستي. د مارش 23 باندې طالبانو د جنکۍ لپاره تعلیمي ادارې پرانیستي، خو بیا یې تړلي وي او ویلي وو چې د جنکۍ لپاره به تعلیمي ادارې تر هغې تړلي وي تر څو پورې چې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستو لپاره د اسلامي شرعي قانون لاندې پلان نوي جوړ شوی. او امریکای د طالبانو په دغه پریکړه په دوحه کې هم د طالبانو سره ټاکل شوې خبرې ختمې کړې وي. په همدې موضوع باندې غږیږو، ستاسو سره به تازه نور معلومات شریکوو، خو رازو د یوې دمی وروسته او زوبه د خپلې لومړنۍ میلمنې ولوري ته چې زموږ سره باندې په خبرونه کې ملګری کېږي او هغوی سره به خبرې کوو. نو رازو د دمی وروسته. د دیو سره اوسئ.
بیا
یم تاسو ته هرکلی وایو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده. ستاسو قربانه من زه شهید یم. تاسو د دې پروګرام یا د دې خبرونې موضوع واوریدله او زموږ سره ملګری کیږي د سکایپ د لارې د ویرجینیا څخه صبرینا حمیدی چې د ختیځ زون د بشري حقونو د ریاست پخوانی مشر وه او هغوی څخه به ځینې معلومات څېړنې او په دې حقله باندې بحث ته دوام ورکړو. خبرې به ورسه وکړو. ستړي مشې په خیر راغلی اغلی حمیدی.
مننه تاسو ته سلامونه نکېلی او د دیوی رادیو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو.
وعلیکم السلام. مننه. تاسو به هم دغه ریپورټونه وروستیو کې لیدلی وي او اوریدلی به مو وي چې په افغانستان کې په بشري حقونو باندې سختې اندېښنې څرګندوي نړیواله ټولنه، امریکا، ملګري ملتونه. خو تاسو حالات ته پکتو دغه حالات او وضعیت څنګه ارزوئ؟
واقعاً کوم راپورونه چې نشر شوي دي او پرته د راپورونو نه کوم معلومات چې موږ خپله لرو، ځکه اوس هم د سیمې سره په بعض کسانو سره موږ اړیکې لرو، ارتباطات لرو، هغې تماسونه نیسي او د دغه وضعیت نه عام ولس او ځینې هغه خلک چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه پخواني دولتي چارواکي دي یا په یو نحوه باندې دلته پاتې شوي په تېر نظام کې، د هغې ټول د دغه وضعیت نه ډېر اندېښمن دي او د دغه حالاتو نه، ځکه ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او کومې ژمنې چې شوې وي، البته د مرکې په وخت کې یا د مذاکرات په وخت کې د مرکې پلاوي دپانه لومړی اجنډا یا د اجنډا په سر کې د بشري حقونو د تحفظ موضوع وه چې بشري حقونو ته او د میرمنو حقونو ته باید پاملرنه وشي او د دواړو لورو نه، البته د دولت پلوي لوري نه دا وړاندیز شوی و او کوم چې مخاطبینو هغه هم تر یو اندازې پورې دا منلې وه، ژمنه یې کړې وه چې موږ به د میرمنو حقونو ته په مجموع کې بشري حقونو ته لکه هغه د بیان ازادي، لکه د ګرځېدو راګرځېدو ازادي، لکه مسالمت آمیز اجتماعات جوړول یا تظاهرات کول، د ټولو ته دی ژمن پاتې شوي. ځکه دا هغه مسایل دي چې د انسانانو بنسټیز حقونه دي او انسانان په هره مرحله کې په هره مقطع کې د ژوند ته سیاسي نظامونه تغییر وکړي اړتیا لري، دې ته اړتیا لري چې خپل د مشروع غوښتنو دپاره، خپل د قانوني غوښتنو دپاره، د عدالت غوښتنه وکړي، خپل غږ پورته کړي. مګر موږ او تاسو ګورو چې که نن څوک مسالمت آمیز حرکتونه هم کوي، البته هغه حرکتونه چې د یو وخت د تحفظ دپاره، د یو وخت د تحقق دپاره کېږي، لکه د تعلیم په وروستیو کې موږ ګورو چې منځني ښوونځي د نجونو پر مخ تړل کېږي. اوس داسې ګونګوسې دي چې شاید په لوړو زده کړو کې یو سلسله قیدات وضع شي او بعضې پوهنتونونه وتړل شي د اوناتو طبقې په مخ باندې، یعنې د ښځینه طبقې په وړاندې په یو شکل باندې چې پخوا به موږ ورته ویلي چې سیستماتیک تاوتریخوالی، یعنې هغه مسایل چې یا به په تخنیني اسنادو کې ځای پر ځای شوي، یا به مثلا په مقررو کې، یا به عملکب د اراکینو د قانون د ملکیانو کړنه به خلاف هغه د قانون وه، یا به خلاف د هغه معیارونو او ستانډردونو وه چې دی ژمن پاتې دي هغې ته، ځکه تېر دولتونه نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي دي، مثلا د میرمنو په وړاندې د هر راس توپیر د لمنځه وړلو کنوانسیون ته، افغانستان ژمن دی د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون ته، نور کنوانسیونونه دي، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه ده چې د افغانستان دولت هغې ته تعهد کړی دی. خو اوس موږ اورو چې لکه څرنګه چې غیر قانوني توقیفونه دي، یعنې قانونه توقیفونه، که توقیف دی، که نظارت لاندې نیول دي، هغه در یو قانون پر بنا باندې ترسره کېږي په یو حقوقي چوکاټ کې رانغړلي وو، او د قانوني برخه کې په تېر نظام کې ډېر کار وشو، البته د قوانینو د اصلاح دپاره، د قوانینو د تصحیح دپاره
تاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه. تاسو د میرمنو یا د جنو د تعلیم او زده کړې په هکله هم خبره وکړه، خو تاسو ویل چې ډېر کار شوی و د میرمنو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره. اوس د طالبانو د واکمنۍ وروسته تاسو بشري حقونه د دې تر څنګ د میرمنو حقونه په ځانګړي ډول دې ته څنګه ګوري چې کوم حقونه هغوی ته خواتر لاسه و چې اوس ترې اخیستل شوې دي؟
مثلا د بیان د ازادۍ د حق لپاره ډېر کار وشو، د هغې نړیوال اسنادو ته هم افغانستان ملحق شو، ژمنه یې ورته وکړله په داخل د افغانستان کې قوانین تصویب شو، مثلا د رسنیو قوانین، د بیان د ازادۍ قوانین. اوس ګورو موږ چې د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړو ته رقم رقم تهدیدات متوجه دي. بعضې نشراتو باندې چې هغه خبریز نشرات دي، که موږ وویل چې مثلا ټولنه دا منصرفه کوي یا ټولنه د افراط خواته وړي، هغه بېل اړخ دی. مګم زه څه چې هغه خبریز پیغامونه یا ځینې رسنۍ نشرۍ په هغې رسنو باندې بندیز لګول کېږي. په دې وروستیو کې یو تصمیم نیول شوی دی چې هغه بهرنۍ رسنۍ چې کار کوي د افغانستان دپاره، د هغې نشرات باید د افغانستان رسنو نه خپاره نه شي. یا د بیان د ازادۍ کسانو دپاره تهدیدات منتوجه دي، بعض خبریالانو دپاره، ژورنالستانو دپاره، د بیان د ازادۍ د کورنۍ د غړو دپاره، همدارنګه د میرمنو حقونو دپاره موږ اشاره وکړه چې کار ورته واقعا ډېر شوی، باوجود دي چې په تېر نظام کښې به هم کله خصوصا د میرمنو د تاوتریخوالي د قانون په هکله به چې کله غږ پورته شو، هلته به د وهلو ډبولو موضوع راپورته شه، دواړه به عکسالعمل وښودل شو. ولا چې دا یعنی دوی هلته ستونزې او مشکلات وي، خو تر هغه حده پورې چې اوس به یو ټولنه د معرفت نه، یو ټولنه د علم نه، د ټولنې یو غټه او ستره برخه، د انسانیت یو ستره برخه، ته د معرفت دروازې په هغې باندې تړي، د معرف دروازې په هغې باندې تړي، نو د هغې ټولنې نه به موږ څه د پرمختګ تمه وکړو. ځکه پرمختګ په زده کړه باندې کېږي، پرمختګ په پوهه باندې کېږي، او پرمختګ په معرف باندې کېږي. د معرف حق یا د تعلیم حق ته چې یو انسان لاسرسی ونه لري، چې د انسان هغه د بنسټیزو حقونو نه دی، پرته د توپین نه، که دا په اسلامي حقوقي نظام کښې موږ وایو، که خپل په قوانینو کښې موږ وایو، یا د تعامل د مخې پخوا نه خلکو زده کړې ته توجه کړې ده. بیا افغانستان داسې خاوره نه ده چې هلته مختلف د مختلفو مذهبونو خلک اوسېږي. موږ د افغانستان د تاریخ برخه که وګورو، اهلي ونودرونه، سکرونه، حتی د نورو مثلا عدلي هلته شته دی، عبادتګاګانې شته دی. هغه خاوره کښې چې مختلف ادیانو خلک اوسېږي، د مختلف مذاهبو اوسېږي، او هلته په زور او جبر باندې یو شی ایمال کول، خصوصا هغه حق نه چې ځوانه طبقه چې دا د دوی په روح و روان باندې څومره تاثیر کوي، د دوی په راتلونکي باندې څومره تاثیر کوي، او په مختلفو بانو باندې د دوی په وړاندې خنډونه جوړول، او د دوی یو بشري حقونو حق نقض کول، دا یو ستره جفا ده د ملت سره، او دا د ولس او دغه حکومتي اراکینو که موږ ووایو چې سرپرست دي، او که دولت دی، دا د دوی مشروعیت هم، ولسي مشروعیت هم د سوال لاندې را وړي، د ولس او د دوی تر منځه فاصله پیدا کېږي. ځکه ولس که په تېر نظام کښې د یو ستونزو مشکل سره مخامخ وو، هغې په دې تمه وو چې د سیاسي تعول سره به ستونزې حل کېږي، او موږ به یو رفا ژوند، یو هغه ژوند پیدا کوو چې موږ پکښې ټول په هغې کښې خپل ځان وګورو، او خپل حقونه پکښې خوندي وګورو. نو دې ولس هم ډېر ناهیلي کړی دی. البته
میرمن حمیدی، تاسو ډیرې مهمې خبرې دلته وکړې. موږ به په دې خپرونې کې، زموږ سره به د ننګرهار څخه نازنین مومند هم ملګری کېږي چې هغه د ننګرهار پوهنتون محصله وه، او له هغې ځای څخه اوس فارغه شوې ده د دغه پوهنتون څخه. خو کومې ستونزې دوی درلودلې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال؟ هغې خپل دغه آخري سیمیسټر ختم کړی دی، نو هغوی سره به هم خبرې کوو په دې باندې په تفصیل سره. خو غواړو چې ستاسو سره هم په دې وغږیږو. تاسو په خپله په ختی زون کې د بشري حقونو د کمیشن مشره وئ، ستاسو سره به هم کیدای شي چې نورې میرمنې همکارانې وي چې هغوی به کار کوو. تاسو په خپله په داسې یو څوکۍ چې هلته یعنی یوه لوړ رتبه څوکۍ وه د میرمنو لپاره، اوس تاسو څنګه وینئ چې آیا میرمنې په افغانستان کې داسې لوړو پوستونو باندې کار کولی شي، یا هغوی ته اجازه شته؟ او خپلو پخواني همکارانو سره آیا تاسو په تماس یې؟ هغوی آیا توانېدلی دي چې بېرته څوک کار ته لاړ شي، او که نه میرمنې همکاران؟ البته
البته دا خو تاسو ته جوته ده چې د میرمنو په وړاندې پرته د روغتیا د سکتور نه، د میرمنو په وړاندې د ټولو ادارو دروازې تړلې دي. صرف د روغتیا سکتور ته میرمنې اجازه لري چې کار وکړي، او بعضې هغه ټولنې چې یا دفاتر چې هغې د مثلا خپله د مخ په وروستیو کښې د بشري حقونو د کمیسیون نه استعفا هم ورکړې وه. تاسو ته دا بېچاره معلومه ده چې د بشري حقونو د کمیسیون ټول دفاتر تړلي پاتې دي. اوس په هېڅ دفتر کښې همکاران نه شته. زمونږ پخواني همکاران که هغه په کمیسیون کښې وو، د جلال آباد په دفتر کښې، هغه وروسته طالبان در راتګ نه دفاتر ته نه دي تللي، مثلا په څلور ولایاتو کې ښځینه د والیانو مرستیالان وي، هغه دندو ته نه دي تللي دي. او وروسته یو څو موده مخکې دوی یو تصمیم هم ونیولو چې میرمنې مثلا کولی شي چې په دریم بس نه په ټیټو بستونو کې دی، البته یعنې په څلورم او پنځم بس کې. هغه وروسته د یو تصمیم نه بیا دوی کولی شي چې په ادارو کې حضور پیدا کړي او کار وکړي. یعنې دوی نه غواړي چې میرمنې نورې په سطحه د رهبریت راشي، ځکه د دوی د وینا نه همدغه څرګنده وه. صرف یو دوه روغتونونو کې چې هغه ښځینه روغتونونه وو، د هغې د روغتونونو په رهبري کچه باندې چې یو د ملالۍ زیږنتون وو او یو بل روغتون چې ښځینه روغتون وو، هغه ته مریضان هم ښځینه وو، دوی ښځینه یو دوه تنه ډاکتران وګمارلې، چې البته دا هم د خوشحالۍ ځای دی او هم هغه داسې ماحول دی چې هلته نارینه دوی ګمارلی هم نه شول، چې په یو روغتون چې هغې ته د مور او ماشوم کار ور سره یو صرف هغه د میرمنو دپاره یو بیا هغه حالت کې چې میرمنې هلته ځي هلته دوی نارینه نو دغه دوه برخو کې دوی اقدام کړی و چې دا هم بیا ډېر رسنیز شو، لکه چې بېخي مخنی اقدام یو ښځې دلته هېڅ میرمن حضور نه لرلو. خو د یو نقطې ته مناظره جان زه غواړم اشاره وکړم چې همېش د تاریخ په اوږدو کې چې موږ وګورو که د میرمنو نهضتونه شروع شوي دي د اماني دورې نه ډېر په یو مقطع کې دا موضوع که سیاسي تعول شوی دی، په سیاسي لوبو کې په سیاسي ډګرونو کې زیاتره زیان زموږ میرمنو لیدلی دی همېش دار لحاظه، که د دوی د کورنۍ غړي متضرر شوي دي، که دوی د صحنې نه ایستل شوي دي، بیا وروسته دا یو حرکتونه په پاتې دي، یو وروسته د یو مقطع نه بیا دا دوباره دا حرکتونه شروع شوي دي، نو دا خپله میرمنو ته زیان رسوي، خپله سیستمونه ټکنی کوي، ستونزې راپاروي. دا مسایل ټول البته شخصا ما دپاره وهغه کسانو چې کار کړی و په دې برخه کې یا اوس هم تمه لري چې کار وکړي،
اغلی حمیدی موږ به په څو شیبو کې بیرته راځو او ستاسو سره به دغه خبرو ته دوام ورکوو چې خپله د تعلیم په هکله په افغانستان کې د جنو متوسطه یا عالي ښوونځي چې تر اوسه پرې تړل شوي دي او کومه وروستۍ پرېکړه چې بیا دوی کړې ده چې تر امر ثانی پورې به دغه ښوونځي تړلي وي، په دې باندې به هم په تفصیل سره ستاسو سره غواړو چې بحث وکړو. خو غواړو په همدې یو مارکه هم په خبرونه کې شامل کو، په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي یا امریکایي پوهنتون یو ښوونکی عبید الله بهیر په مارکه کې وایي چې افغانو جنکیو سکولونه تړل پاتې کېدل د هغوی هیلې ماتوي او هغوی تمه لري چې سکولونه دې زر تر زره په افغانستان کې د خلکو او د هیواد د ښېګڼې په نیت پرانستل شي، نه چې د یوې سیاسي راکړې ورکړې په نتیجه کې. دغه مرکه زموږ همکارې سمینه حسن ورسره کړې ده، په ګډه به سره وګورو او بیا به راځو بحث ته به دوام ورکړو.
څه وینئ، کله پورې به دغه سکولونه دغه ښوونځي پرانستلی شي؟ څه امکانات یې؟
هیله کوم ستړی مسې. مختلف راپورونه دي، وعده سوې وه، تاریخ ټاکل سوی و، د تاریخ په ورځ سې نجونې مکتبونو ته لیسو ته تللي وو، هماغې ځینه بېرته کورو ته لیږل شوي وو. اوس د موږ خو د یو این له طرفه او د امریکا د خاص استازي له طرفه دا خبره واورېده چې طالبان لوره امارت اسلامي ورته ډاډ ورکړی و چې په راتلونکي لنډ وخت کې به دا لیسې بېرته خلاصې شي، خو تر اوسه پورې څه واقعي نه ده لیدلی. هره ورځ چې ضایع کېږي په داسې افغانستان کې چې فرهنګ د درس یو نوی بدلون و او د نجونو مکتبونو ته د پلارانو د فامیلونو د نجونو لیژل یو نوی کار و، په دغې حالت کې دا دروازې بندې ساتل روحیه د موږ تاسو د نجونو ماتوي. نو امیدوار یم چې زر دا کار وسي او دا د یو خارجي سیاست په راکړې ورکړې په نتیجه کې دروازې خلاصې نه سي، بلکې د افغان یو افغان د درک او د ملت یو ارمان د عمله د مکتبونو بېرته خلاصې.
داسې رپورټونه هم را روان دي د افغانستان نه چې د مختلفو ولایتونو چې کوم دینی عالمان او مشران دي، هغوی هم د طالبانو د مشرانو سره لیدلي دي، هم په دې د دې لپاره چې دغه سکولونه دغه خونځي چې کمیدي دا پرانستل شي زر تر زر د دې اثر ویني چې طالبان به آماده شي دغه اثر به قبول کړي.
دا اثر یو ډیر جالب بدلون دا سي نن په افغانستان کې علما یو دریز غوړه کو چې مکتبونه باید خلاص سي د فقهي او دینی نگاه نه د دې تشریع ملاتړ کو. دا مهم په دی چې په داسې وضعیت کې چې سیاسي ټولنې نوي اجتماعي ټولنې نوي په یو وطن کې چې موږ وکړو د 15 اگست نه بعد ډېر سیاسي اطراف له وطن جلا وطن سولو، نو په داسې وضعیت کې د دینی بنسټونه ډېر مهم وي چې هغوی دریز واضح وي، ولې چې د خلکو تحرک او د خلکو موقف انعکاس کولو لپاره دا دینی بنسټونه مهم وي. نو موږ وکړو چې دا فشار رښتیا هم په افغانستان داخل کې دې ته انعکاس ورکوي چې د افغان ولس واړی چې انجونی مکتبونو ته لاړ سي چې د لیسې دروازې پرانستل سي د انجونو په مخې. دلته یو ډېر مهم خبرې ته غواړم اشاره وکړم. خبره دا ده چې هر جنگ یو داعیې ته ضرورت لري، یو روایت ته ضرورت لري، او د طالب لوري روایت دا و چې جز له د خارجیانو د شتون په افغانستان کې دغه مو چې په افغانستان کې د دې دوی ادعا کوله سیخ اخلاقی فساد او د دې اخلاقی فساد په مقابل کې طالب لوري توپک راخسته او جنگ کو. خو واقعیت دا سینه و افغانستان کې که اخلاقی فساد و ماغم ډیر وړي کچی باندې ډیر مشخص حلقات سیاسي حلقاتو کې و. د افغانستان د علمي بنسټونو او د مکتبونو د پانتونو کې داسې وضعیت نه و. ډیری د موږ تاسو خویندې په همدغې نظامو کې را لوی سوې، نن په غټ غټ پانتونو کې درسونه ورکوي، او دا داعیه په خلاف باید کار وسي. ولې سي دا اوسنۍ پالیسیانې او سیاستونه سي موږ وینو د امارت اسلامي له خوا نه دا په همدغې اساس باندې جوړیږي چې دلته یو فساد و او د فساد مبارزه باید وسي، او دا واقعیت نه لري. موږ نظام تیار جوړو دته سي یو اسلامي افغاني نظام اوسي او د دې ملاتړ پکارو.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بحث به دوام ورکوي. زموږ سره قدرمنه میلمنه صبرینا حمیدی ملګری ده، او غوی سره به نوري خبرې هم کوو په دې اړه. باندې بیا هم ستړي مشي مننه چې زموږ سره مال پاتې استاسو. شکر. ان تاسو
چې تاسو نه کړه زمينه ودا په تاسو باندې کوو.
میرمن حمیدی، په افغانستان کې طالبانو د 15 اگست راهسې خپل واک او واکمنۍ چلولې ده، او تر اوسه شاوخوا اته میاشتې شوې دي. خو جنکیو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې دي، البته متوسطه او عالي تر ډیره موده پورې پوهنتونونه هم بند و، بیا وروسته په ځینو سیمو کې پرانستل شوه، په ځینو کې لا تړلې دي. تاسو دغه وروستي ګام ته څنګه ګورئ چې طالبانو د 23 مارچ باندې اعلان وکړ چې ښوونځي به پرانیزي، خو بیا په کوم ورځ چې زده کوونکي تلي وي او ښوونځیو ته بیا هغوی ته اجازه نه ورکړل شوې، او بیا تر امر ثانی پورې دوی وایي چې دغه ښوونځي به تړلي وي؟
البته دا په 23 مارچ د دې کوم اقدام شو، البته دا اقدام د دې د هغه وینا او بار باندې چې د مراکې پر مهال یا د مذاکراتو پر مهال کړی وي، او د ژمنه ښودلې وه چې موږ به د میرمنو حقونو ته په مجموع کې ژمن یو. خو دا چې د تعود او د ژمنې خلاف حرکت کول دا مغه د اسلامي په عهد باندې وفا هم اسلامي وجیبه ده، اسلامي اصول دی، عام انساني اصول دی، او عام ده اجتماعي اصول دي چې څوک چا سره ژمنه کوي تعود کوي بیا په هغې باندې باید عمل شي. دوی د هغه عمل خلاف البته بیا د کوم تصمیم چې دوی ونیول چې د مارچ په میاشت کې دوی اعلان وکړلو چې په عمل کې کله چې ښوونځي شروع کېږي ټول نجونې به دی مکاتب ته ځي، او نجونې په ډېر ذوق او شوق باندې ځکه چا چې مکتب لوستي او هغې باندې دا دوره تېره شوي، وروسته د موسمي رخصتیانو نه ډېر شاګردان لیواله چې هغې خصوصا هغه زده کوونکي چې ذکر ته لیوالتیا زیاته لري مینه ورته لري د تعلیم اخته چې دی مکاته په تو خونځوي ته لاشي کله چې انجونې خونځوي ته ځي نو د خونځوي دروازې د انجونو پر مخ تړلي دي دا خپله د انسان په روان باندې خصوصا بیا د ځوانۍ په مرحله کې ډېر منفي تاثیر اچوي په دري کې یو متل دی وایي په هغه والو کې چې البته اوبه تللي بیا به امیدواري چې ستاسې اوبه به پکري شي خو که اوبو کې مایان وي هغه مایان چې دوباره اوبه راځي هغه مایانو به خپل ژوند له لاسه ورکړي نو دوی دغسې یو حرکت وکړو د نجونو په مقابل کې چې دوی ډېرې ناهیلې کړلې ځکه د انسان شخصیت چې جوړېږي د انسان د شخصیت په جوړېدنه کې او د اهلیت ته د رسېدو په مرحله کې چې هغه ښځه او نارې هغه د انسان ته پاملرنه شوي اوله موضوع د تعلیم او د زده کړې موضوع ده نو د زده کړې د اخ نه چې څوک یو فرد نه حرمي د اتنا په فرد باندې نه منفي تاثیر په کورنۍ باندې په ټولنه باندې د یو ټولنې په راتلونکي باندې او هغه هغه څوک چې د حکومتداري دعوا کوي او هغه ویل دي چې موږ د ښې حکومتدارۍ دپاره کار کوو د هغې حکومتداري دی د سوال لاندې راولي دا خپله ولسونه فاصله لري د دغه تیارکینو نه او د دغه حکومتي چارواکو نه او ګوري ورځ تر بلې که څوک د زور او د جبر د وجې غږ نه پورته کوي هغه بېله خبره ده او یا د دوی د چا تر بیرغ لاندې دي البته ستونزې دي مشکلات دي او دغه مشکلاتو خلک ډېر ناهیلي کړي دي
خصوصا ځوانان خپله د طالبانو چارواکي او حکومت وار په وار په دې خبرې باندې ډېر ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي چې د جنو د ښوونځیو لپاره د شریعت سره برابر قوانین کې دي او په دې باندې کار کوي او په پلان باندې دوی تر اوسه پورې بوخت دي تاسو څنګه ګوري چې آیا افغانستان کې جونې په کومې جامع چاغوی غونډیا غته شرعي نظام سره یا د شریعت سره برابر دي او کنه
البته افغانستان خو ډیر وخت چې د قانون خلک مسلمانان دي بیا کله چې حقوقي سیستمونه جوړ شوي دي نظامونه د بعد مسایلو ته مشروعیت ورکړی دی په هغه وخت کې د قانون ګذارۍ په برخه کې مثلا اساسي قانون چې جوړ شوی دی په 1942 کال کې په هغې اساسي قانون په جرګه کې ټول همدغه دیني علماو ډېر غټ فقهي عالمانو په کې هلته خلاف د قوانینو داسې کار نه دی شوی او بل دغه لباس چې افغانان اوس اغوندي یعنی اصلي هغه افغاني جامه چې ده هغه چې اغوندي هغه داسې لباس نه و چې هغه د خصوصا په مکاتبو کې د دوی د نورمونو سره خلاف لباس و یعنی ډېرې نجلۍ په معجبه په ایجاب کې د دا خبره په مکاتبو ته تللې په پرده کې یعنې د کلونو دا ښکارندوی چې د دوی خپلو پلرونو نیکونو چې دلته ژوند کړی دی او دلته شاید اولادونو یې درس پیلې که او ناسو ته دلته پاتې شوي دي یعنی په هغه وخت کې هم دغه ستونزې وي او هلته خلاف د شریعت او شریعت اوسدوی پلی کوي موږ ګورو په د نړۍ په نورو هېوادونو کې چې عمارتي نظامونه شته دی شی شته دی اسلامي جمهوري شته دی موږ په یو کې دا رقم کوم ډول چې دی غوره کوي یا دی په کومه نوواري په کې کوي په دغه نظام کې موږ په دې نورو اسلامي هېوادونو کې هم دا رقم نظامونه نه دي لیدلي چې هغه یو قشر هغه خپل د اساسي بنسټي داخله محروم دي
اغلی حمیدی غواړو چې ستاسو څخه یو بل پوښتنه وکړو خو غواړم په دې خبرونه کې د یوې ماشومې چې 15 کلنه ماشومه ده دا غي غږ ستاسو سره شریکم خدیجه توتاخیل په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې دغه 15 کلنه وړه خورزمې د خپل راتلونکي څخه داسې نه هیله ده نو د دې غږ به واورو بیا په دې باندې بحث وکړو دا د دغه ماشومې غږ وو او د خپلې اما ته میسج کړی دی او په دې میسج کې هغه ته ویلي دي چې تا خو ویل چې زه به ډاکټره شم خو طالبان خو زموږ مکتب ته نه پرېږدي نو دا ناهیلي توب د راتلونکي نسل په ذهن باندې څه اغېزې کولی شي
البته اغیز په لنډمهاله اغیز معلومه دي چې موږ ولیدل چې هم په اقاربو کې هم په دوستانو کې هم په همکارانو کې چې څوک هلته اوسېږي د هغې د کورنۍ غړي دي هغې سره موږ اړیکه لرله ولیدل ام د ټولنیزو صفو د لارې منګه ولیدل چې نجونې څومره ناهیلي دي، یعنی دا یې لنډمهاله تاثیر او داسې ورځ در باندې دا مسله وګدېږي، د یاتمن خپل راتلونکي ته انګېرن دي، راتلونکي ته خپل په تشویش دي چې زمونږ راتلونکي به څنګه کېږي. ځکه په دې شلو کالو کښې ډېرو ځوانانو زمونږ علم او معرفت ته او زده کړې ته مخه کړې وه، خپل په ظرفیت جوړونه باندې کار وکړو. هغه اوس مثلا داسې تصمیم نیول کېږي چې حتی د مونږ استاذ ولیدل چې د پوهنتون ډېرو استادانو مخکې تر د قدرمن استاد غږ اخیستی او خپلې دندې پرېښودلې، ښځینه وو خو پرېږده چې نارینه وو. همدارنګه که د علم او معرفت نه یو طبقه لرې پاتې کېږي، دا هم فامیلونو ته د اندېښنې وړ ده، راتلونکي هم معنوي تاثیرات لري په یو ټولنه باندې، په فرد باندې، په کورنۍ باندې، په ماحول
باندې. میرمن امیدي، آیا دغه بندیزونه به خلک دې ته مجبوره کړي چې له هېواده څخه ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره؟ لکه څنګه چې تاسو دغه غږ واورېده، نو دغه جنۍ یا دغه ماشومه او داسې نور په میلیونونو جونې دي چې هغوی هم خپل ارمانونه لري چې تعلیم ترلاسه کړي، نو آیا دا به لا خلک دې ته مجبوره کړي چې خپل هېواد پرېږدي ووځي؟
البته هر کورنۍ او په مجموع کښې والدین خپل د اولادونو د راتلونکي دپاره ولاړ، ډېر لرې پرتو سیمو کښې مونږ وو، هغې پلانونه لرل چې اولاد یې زده کړه وکړي، اولاد یې په روښانه محیط کښې لوی شي، اولاد یې یو روښانه او مستقیمه لار وپېژني، ښه لار وپېژني، نو طبعاً ته د چا وته ورسېږي او په هغې باندې بندیزونه نه وي، په هغې باندې محدودیتونه نه وي، اقتصادي امکاناتو لري که ډېر لرې لاړ نه شي، شاید نږدې ګاونډیو هېوادونو ته د خپل د اولاد د زده کړې او د اولاد د راتلونکي دپاره ورشي.
میرمن امیدي، موږ سره به په څو شیبو کې نازنین مومند چې د ننګرهار پوهنتون یوه فارغه محصله ده، هغه هم ملګري کېږي د ټلیفون د لارې البته، او هغوی سره به هم غږیږو، د هغوی ستونزو پوښتنه به کوو. ګمان کوم چې زموږ سره ملګرې شوې ده، نو غواړو چې تاسو دواړو سره دغه بحث ته دوام ورکړو، نو هیله لرو چې تاسو هم زموږ سره مل پاتې شئ په خپرونې کې که تاسو وخت لرئ. نازنین مومن، ستړي مه شئ، په خیر راغلې خپرونې ته. ژوندی اوسئ، مننه. نازنین، ته یوې فارغې محصلې په توګه کله چې پوهنتون ته لاړې او خپل فراغت سند دې ترلاسه کړ، نو کومو ننګونو سره مخ شوې او څنګه احساس دې لرله؟
په لومړي کار کښې چې کله مونږ ته وویل شو چې تاسو پوهنتونونه بیا شروع شوي دي، دا واقعا یو ډېر ښه خبر و چې یعنې فکر نه کوم چې په ژوند کښې دومره ښه خبر ما کله اورېدلی اوسي چې د ډېرو موده پس زمونږ پوهنتونونه شروع کېږي. پوهنتون ته لاړلو د څلور نیم میاشتو سمستر په درې اونو کښې درس ورکړل شو، امتحان نه وخت شو، بعد د هغې څخه د دفاعګانې وې چې دفاع باید ورکړل شوی وي، دفاع مراسم هم په یو رقم په یو توګه سرته ورسېدل، یعنې په څه رقم چې باید شوی وي هغه سو هېڅ هم ونه شولو، هېڅ سم ترسره نه شو. خو بیا هم مونږ په دې باندې خوشحاله وو چې د درسونو بهیر یا لړۍ بیا پیل شوې ده. د هر محصل او هر کس ارمان چې دا وي چې هغه باید د فراغت محفل ترسره کړي، او هغې دپاره د کورنۍ لخوا د پوهنتون لخوا تشویقي بڼه یو څه کارونه ترسره شي، متاسفانه دا هېڅ هم ترسره نه شو. او زمونږ چې کوم احساس و واقعا هغه مونږ دپاره خفه کوونکی و چې هم نه شو کولی چې د فراغت د محفل څخه یو څو خاطرې ځان سره ولرو.
آیا حالات بیا د پخوا په شان و؟ تاسو خو دلته په خپلو خبرو کښې ذکر وکړ چې تاسو ډېر ناهیلي شوئ، نو حالات څه رقم ته وه؟
حالات خو د پخوا په شان متاسفانه نه وو.
څه توپیر یې لرلو؟
توپیرونه په کښې ډېر زیات وو. اول شروع زمونږ د ایجابونو د ایجاب څخه شروع شوي وه چې باید مونږ تور ایجاب او تور څادر په سر کړی وی او پوهنتون ته ننوتی وی، لاره باید بېله وی، د استادانو لاره بېله وه، د ماشومونو بېله وه، د نجونو لاره بېله وه، باید بېله لاره باندې ننوتی وی. همدارنګه د ساین یو غټ ننګونه وه چې هغه ټایم و چې په هغې وخت کښې به یعنې سخته ګرمي به وه، یا به نو شو کوله چې موږ لا شو پاره تایم باندې وتلو او ورته موږ پاره تایم رخصتې دې چې پاره په ملس کې به ډوډۍ مو د ملس تایم خو داسې مشخص دی باندې وي داسې ځې باندې چې تاسو ما څنګه سره خپل ملس به کړی یا خپل ډوډۍ خپل وي مجبور به وتی دو درې ساعت هغه په نهار باندې خپل درسونه ته ادامه ورکړي.
هغه نوی محصلین چې پانتونونو ته کامیاب شوې دي هغه څه نظر لري د چې کوم فرصتونه لري یا کوم مشکلات باید وزغمي هغه
واقعا دوی نوی محصلینو ته باید موږ د اهنین محصلینو لقب ورکړو اقم د هغې د ستایلو دي د هغې د دغه هیلې او هڅې کله چې هغوی ته ویل شي چې د څه لپاره پانتون ته راغلي هغوی به وایي چې انشاءالله دا حالت همداسې نه پاتې کېږي افغانستان به پرمختګ کوي او دا حالت به بدلېږي او موږ ته یوازینی کار چې موږ لپاره پاتې دی هغه تعلیم دی چې موږ غواړو تعلیم وکړو دغه لارې وکولی شو چې
نو تاسو آیا د دغه نوو مسلینو سره خبرې شوې دي؟ تاسو دوی ته کوم ډاډ ورکړی دی؟ څه پوښتنې لري دوی په ذهن کې څه دي؟
واقعا حالات داسې راغلي دي چې هر څومره موږ یو بل ته ډاډ ورکړو حالات د زغم څخه وتلي دي، درد څخه وتلي دي. هېڅ نشو کولی چې داسې خبرې یا داسې ډاډ موږ یو بل ته ورکړو چې هغه واقعا اغېزمن تمام چې د نوې ماشینونو پوښتنې هم همدا چې دا د درسونو بهیر ولې په سمه توګه نه روانه ساده نه ولې په نتیجه کې کم شتون نه لري همدارنګه دا کوم درسي مواد چې دا په سمه توګه دي په لاس نه ورځي دا پوښتنې د تغییر له منځه ختای وغوې دوی چې آیا دا به په دغه سره کړنه دوره دا به ټول همدا څه دي چې نه روسه دا خېږي او پرمختګ وکړي خو ځینې لپاره موږ کوم مشخص ځواب ورته نه لرو چې ورته وي چې هو دا حالت ښه شي یا به تاسو د ساده نو کوم څه دا پوره شي یا نو
بالکل نازنین ستاسره به پدی هم غږی ګو تاسو اوس یو فارغ محصل ایسا او د دې تر څنګه د راتلونکي په اړه به تاسو هم فکر کوئ نو پدی به هم در سره غږی ګو خو تاسو په دې وروستیو کې چې هم کوم سمستر اخري سمستر خپل زده کړې وکړي د آیا د استادانو د نشټوالي یا نشټون سره هم مخ شوي په سنفونو کې او کنه ځکه چې اوس لکه چې سنفونه هم جدا دي بیل دي د دې په اړه هم له کومه معلومات شریکې د لیدونکو سره
مخکې د څه و چې زیاتره سنفونه چې هغه کوی د کوشن درس ورکول کې د نړۍ د قانون انجن به درس ورکول نو آلته استادان پوره وو خو کله چې وس د قانون سنفونه د قانون بیر صرف کې درس ورکې نو انجن په بیر ټیم کې درس ورکې حال دې سره چې زیاتره استادان د هوت خبرین بهر ته تللي هغه استادان چې صرف کې په پانتون کې پاتې دي هغه دوه ټایم درس ورکې د سره خو هم د مستخل دوه خو یو وخت مشکل چې وسته پانتون کې مخ شوی دی هغه د استادانو کمښت دی یو مثال مثلا د انجینری پوهنځي کې چې دا یو بخش چې مهندسي بخش ته هیڅ استاد نه لري ځکه چې مثال د شروط خطر وسه پوری دا غوی محصلین همداسې د سرنوشت ګرځي خو هغه د پاره یو استاد نشته چې دا شی درس ورته ورکړي
ننګرهار پوهنتون ته همدار از نور پوهنتونونو ته داسې محصلین به هم وي چې هغوی به په کانکور ازموینو وروسته د خپل ولایت څخه بیل ولایت ته کامیابه شوي وي او بل پوهنتون کې به هغوی داخلي شوي که د ننګرهار مثال واخلو نو نورو ولایتونو څخه آیا هلته داسې زده کوونکي راغلي دي چې هلته زده کړې وکړي او که راغلي د هغوی درسي بهیر څنګه روان دی آیا لیلیې ضرورت هم شته په ځانګړي ډول دغه کومې جوني چې دي د هغوی لپاره څه انتظام
بله بله د ننګرهار پوهنتون یو دغه پوهنتون څخه دی چې د نورو ولایتونو د محصلینو کوربتوب کوي په ننګرهار پوهنتون کې ووایم چې د پوهنتون څخه د محصلینو چې دي هغه د نورو ولایتونو څخه راځي په دې کې نجونې هم فیصدي زیاته ده خو متاسفانه یوه خبره دا ده چې دلته نجونو لپاره قیدات تر نور محصلینو د مسافر محصلینو لپاره قیدات لا پسې زیات شوي دي دې باندې حجاب اضافه پرې تار ورځ مکتوب لیږل کېږي امضا کېږي ورته ویل کېږي چې حجاب مراد کوي تور حجاب واغوندی تور څادر په سر کوي تر دې تر څنګه ورته ویل کېږي چې حق نه لري چې د لیلی څخه بیرون ووځي اصل څخه بیرون ووځي او خپل ضرورت وړ شیان د بازار څخه واخلي تر دې اندازې پورې په دې باندې قیدات او وځي شوي دي او اجازه نه لري چې وکړي او اته هم دا متول شوي دي یوازې د مسافر ماشین ته نور ماشین ته ویل کېږي تاسو خپل غږ نه پورته کوئ که تاسو کوم مشکل ګورئ کوم ستونزه ګورئ شریکوای ما د نور سره ترګ دیتا خپل غږ نه پورته کوي مستوی یو کومه حل کوه غوډه کني پازي
ښه نازنین خپل هغه دولتي یا بغیر دغه دولتي پوانتونونو څخه چې نور آیا کوم شخصي پوانتونونه هم شروع شوې دي بیرته د دوی مریض کال پیل شوې دی زده کړې پیل شوې هلته د جونو زده کوونکو آیا شمیره ډیره ده کمه ده که د دې په اړه لګوندې زموږ سره معلومات شریک کړئ آیا داخلي روانې دي آیا جونې زی داخلي اخلي پوانتونونو کې د زده کړو لپاره
بله دغه فیصدی شته دی خو ډېره کمه ده د نجونو فیصدي په شخصي پوهنتونونو کښې ووایم چې زیاتره داسې کورنۍ دي چې هغې د خپل روزانه خط مصارف نه لري نو څه رسېږي به چې نجونو ته نور مصرف ورکړي تر څو هغوی زده کړې وکړي هر یعنې شته دی زه نه وایم چې نه دا لړۍ بیخي بنده ده او منځونه شته دی په شخصي پوهنتونونو کښې داخله کوي خو ډېره زیاته کمه ده شاید په سلو کښې یوه جلۍ وکولی شي چې شخصي پوهنتون ته داخلي دپاره لاړ شي
او خپله هلته به کورسونه هم وه خلکو به او زده کوونکو به پرته له دې چې هغوی پوهنتون کې زده کړې کوي یا مثلا ښوونځیو کې بیا به دوی نور جدا صنفونه هم یا کورسونه هم اخیستله آیا هلته هم جونې اجازه لري تلای شي درسونه لوستی شي یا مثلا انګلیسي کورسونه یا د ریاضیاتو یا نور داسې کورسونو کې هغوی ته اجازه ورکول کېږي او که نه
بله بله یقین ته اجازه ورکړل شوې ده هغوی کولی شي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي خو په بیلو صنفونو کښې او په بیلو ټایمونو کښې چې د هلکانو په ټایم باندې نه وځي نو نجونې ځي خپلو درسونو ته ادامه ورکوي هغه که د ریاضیاتو صنفونه دي که د انګلیسي صنفونه دي یو ښه مثال ورکولی شم چې په کابل ولایت کښې چې یو ډېر مشهور کورس دی په امیر نوین یعنې په هغې کښې تقریبا په هر صف کښې اته سوه اووه سوه کسان محصلین مستلمین زده کړې کوي دې لپاره چې تر څو زده کړې وکړي د کانکور امتحان ورکړي او دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شي نو په هر صنف کښې اووه سوه اته سوه کسان د هغې څخه دي درې سوه څلور سوه نجونې دي نو نجونې لس دقیقې مخکې د هلکانو د ټایم څخه را ځي په صنفونو کښې کښېني یوازې یو پرده ورته وخل شوې ده او بعد د هغې څخه بیا هلکان را ځي خپلو درسونو ته ادامه ورکوي د هغوی ته درس کښې کومه خنډ نه شته دی او اجازه ورته شوې ده خپلو درسونو ته ادامه ورکوي خو په یو خاصو شرایطو باندې او
نازنین تاسو سره مو په دې باندې غوښتله خبرې وکړو چې تاسو خو اوس فارغه شوئ د پوهنتون څخه د دې نه وروسته څه غواړئ وکړئ تاسو مخکې د دې نه چې طالبان راشي او په افغانستان واکمنه شي څه پلان مو درلودو چې تاسو به د فراغت وروسته څه کوئ او اوس څه پلان لرئ چې د فراغت وروسته به څه کوئ آیا ستاسو په پلان کښې کوم تغییر راغلی آیا ستاسو په هیلو ارمانونو کښې کوم بدلون راغلی دی
زما په هیلو کښې که تغییر هم را شي زه انشاءالله غواړم چې خپلو هیلو ته ورسېږم هیله او ارمان مې دا وو چې خپله ماستري ترسره کړم او بېرته وکولی شم چې په خپل هېواد کښې دا زده کړې عملي کړمه اوس هم غواړم چې خپل د ماستري پروګرام ترسره کړم او د وکولی شم چې خپل هېوادوالو ته یو خدمت وکړم د خپل فقیر ولس ته وکولی شم چې یو رضاکارانه ټولنه جوړه کړم او د هغې له لارې وکولی شم چې یو څه کومک مې نور ته رسېدلی وسي
نازنین تاسو زموږ سره ملګري اوسئ زموږ سره میرمن صبرینا مومند هم ملګرې ده په خپرونې کې چې د ختیځ زون د بشري حقونو د ریاست پخوانۍ مشره وه هغوی سره هم غږیږو میرمن حمیدي بیا هم ستاسو ولوري ته راځو مننه چې تر اوسه زموږ سره په پروګرام کې مل یاست تاسو د نازنین مومند خبرې واورېدلې تاسو د نړیوالې ټولنې څخه د بشري حقونو د کمیسیون څخه یا د نړیوالې ټولنې څخه څه غوښتنې لرئ چې د دغو جنکیو د تعلیم په لړ کې د کار کولو په لړ کې باید څه ګامونه واخلي
البته همیش په هغه هېوادونو کښې چې ستونزې وروسته د جنګ هېوادونه نه دي هغې کښې نړیوالو ټولنو خپله ملاتړ هم کړی خپله همکاري هم کړې ده هم د مادي لحاظه هم د اقتصادي لحاظه او هم د خصوصا د مېرمنو پیاوړتیا دپاره هغې ځانګړې پاملرنه کړې ده بیا په داسې هېواد کښې چې د نظام دخوا یو قشره ده دا خبره د خپلو حقونو نه یخی په محروم پاتې کیږي نه پېږی دا لوري پاتې کیږي ته دته د توجه او پاملرنه ورته ډیر اړین ده او توجه او پاملرنه باندې د خپل نظام پاملرنه او کی توجه کی او خپل مسؤلیتونه ته متوجی شي د دولتونه مکلف دي په بعضی مسایلو باندې چې هغه د ولست ژوند لپاره د هغه د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات ترسره کړي کبه هغه نه مو توجه کیږي او خو د دې د رسمیت پیژندلو مثلا د خپل موي چې مثلا د رسمیت پیژندلو لپاره شاید به یو دغه سی اقدام کړی چې نړۍ موږ پر بعضی وادونه موږ پر رسمیت پیژنې او پراته د رسمیت پیژندنه نم کومې ژمنې چې دوی کړې وې نړیوال باید په دې کې راغی وادونه چې مثلا په مذاکراتو کې داخلو د افغانستان یا د مذاکراتو لپاره خصوصا د امریکا متحده ایالاتو هیواد یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې نورې وادونه چې موږ وکتل د اروپایي اتحادیې چې کنفرانسونه دی دایر کړه نو د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره دوی خپل ملاتړ اعلان کړ یعنی د دغه ملاتړ لپاره باید دوی اقدامات وکړي کومې مرستې چې دوی کوي د میرمنو د حقونو د تحفظ لپاره دوی باید هغه مرستو په مشروطه مرستې البته دې خپل مرستې مشروطې کې خصوصا د میرمنو د تعلیم په برخه کې
آیا تر اوسه میرمن حمیدی تر اوسه چې د نړیوالې ټولنې له لوري د ملګرو ملتونو له لوري د امریکا له لوري کوم ګامونه پورته کول کیږي یا په طالبانو غږ کوي یا په فشار اولی آیا دا کافي ګامونه دي چې تر اوسه اخیستل شوي دي د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې او کنه
البته کافي به موږ هغه وخت غواړو چې هر اقدام چې کله نتیجه ولري او مستنی په نتیجه باندې البته پایله ولري مثبته پایله موږ وایو چې دغه اقدامات خو تر یو اندازې پورې دغه اقدامات د خبره لومړني اقدامات خپل مسؤلیت لري او دا اقدامات باید تعقیب شي تر هغه وخته پورې تعقیب شي چې نتیجه څه دی والی او د میرمنو ملاتړ په څنډه افغان میرمنو ملاتړ باید چې هغه د کار خپل اساسي ولري د تعلیم خپل اساسي ولري مثلا د روغتیا ته موږ ګورو چې او ډیر ځایونه کې ډیر محدودیتونه تاسو میرمنې به محرمه وتی دي چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه د تشدد او ستونزو سره مشکلات سره مخامخ دي نو کدا دا نړیواله ټولنه حمایت وکړي دا افغان میرمنو نه شي دا افغان میرمنو ستونزې نورې هم زیات شي او دا نړیواله ټولنه ملاتړ او حمایت ته موثر ثابت شي او خپل مسؤلیت ولري چې د دې څوک ملاتړ وکړي او په دې څوک اقدامات وکړي او پایله نتیجه واخلي البته
تاسو د نازنین مومن خبرې هم واوریدلې دوی به اوس لدی وروسته د دوی راتلونکي چې دا اوس یو فارغه مسله ده د دوی راتلونکي نامعلومه ده چې دوی تبعیه د کار اجازه ورکړ شي او کني شي تاسو د دسې افغانو میرمنو لپاره چې دا محل تاسو اوري د دوی لپاره څه پیغام لري چې دوی باید څه وکړي نور
البته پیغام زمونږ خپل د میرمنو د لپاره امدا ده چې ساتن د خپل یو میرمنې مې چې په هیڅ وخت کې په هیڅ مخته کې دی باید دا د خبره خپل د اسی ونه درې خپل کوونه ونه درې خپل کوکو کې دا خپل مشروع اقدامات او قانوني اقدامات چې د دولت په وړاندې نړیواله ټولنه ته هم د خپل غږ رسیدل دي البته دا رسنو د لارې دا ثاني په دې دغه کې لمړی ګام لري دا د خبره طرف واده چې همیشه مشکلات ته انعکاس ورکړل دی د نړیوال غوښ تر سوال دی د دې تر څنګ میرمن خپل باید ډیر نه هیلم نشي البته خپل اقدامات هم تر سره کی خپل ځان کې لپاره خوشبینه مو چې دا نوې دار تیاری نه ورس سره نشته ده د سدایم په یو حالت هیڅ نه پاتې کیږي دا نړۍ هغه ده خو بد ټول تیری دونکي دي ام خو په ما دائم خنه پاتې کیږي او ام بد حالت بد نه پاتې کیږي دا حالت باندې تیری دونکي دي د دې په دریس کې باندې تغیر دي ځکه افغانستان د مغرب ملتونو او زویت لري او ملګری ملتونو خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور بعض مکلفیتونه هغه یوازون ته چې هغه د هغه زویت لري مکلفیتونه ورته راځي چې دې چې خپل د رسمیت کې ګندونو غوښتنه کوي دې غواړي چې مثلا خپل مشروعیت حاصل کړي په بهرني هیوادونو کې ولسي مشروعیت مهم دی د دې لپاره د ولس ظلم باید لاس ته راوړي حکومت باید خپل اقدام کوي او خپل اقدام نه کوي خپل مثلا مختلف بانی مختلف فلمي لري او خلکو ته قانونونه جوړي دا بیا نو دا نړیوال ټولنې مسلیت دی چې هغه هیوادونه چې د بحرانونو ستونزو سره مخامخ دي هم په هغې کې هغه اصولي او حقوقي مداخله دوی کولی شي او هم فشار ته راوړلی شي.
میرمن امیدی په خپل تاسو ذکر وکړ په خبرو یو لړکی چې په میرمنو باندې ځینې نور بندیزونه هم لګیدلی لکه پراته له محرمه تلل ډاکټر ته یا داسې یو بل ضروری کار دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا څومره په میرمنو او د دې میرمنو په ژوند باندې اغیز کولای شي ځکه چې موږ خپل د ریپورټونو لمخې هم وینو او په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کله جګړې شوې دي او په افغانستان کې کله هم داسې حالات راغلي دي پاکي کې میرمنې ځکه هم اغیزمنې شوې چې یا خو کندې شوې دي یا بوري شوې دي یا داسې نور نارینه په کور نه لري، نو هغه به د کوم ستونزو سره مخ شي، د کوم ننګونو سره او ګواښونو سره به مخ شي؟
البته افغانستان خو هغه موږ ګورو چې د دریمې نړۍ په هیوادونو کې راځي، یعنی هغه هیواد دی چې هغه پرمختګ په حالت کښې نه دی. اوس دا خبره اخر ګرد لري او شاته تګ لري او پرمختګ کښې نه شته. دی هغه هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي په هغې کښې هلته دا خبره میرمنې ځینې کارونه ټول خپله کوي، خپل د ژوند د پرمختګ دپاره، مثلا اولاد ډاکټر ته وړل، باوجود دی چې د دولتونو د خوا ژوندونه تضمین دي، امکانات شته. افغانستان خو داسې هیواد دی چې هغه دی موږ ګورو چې زمونږ د عمر په یادښت چې د ماشومتوب نه زمونږ دا جګړې شروع شوې دي تر دې دمه پورې، او ځینې کورنۍ شته ده چې بې سرپرسته دي. مثلا ځینې کورنۍ دي چې د کورنۍ سرپرستان معلوله دي، نارینه بېخي قطع نه لري، او که ویم لري هغې مثلا د یو خوارۍ او غریبۍ دپاره خصوصاً په اوسني شرایطو کښې نه د کار زمینه شته دی، نه د اتباو د ژوند دپاره هېڅ نه تضمین نه شته دی. صحیح دی چې امنیت به یو څه اندازه فزیکي امنیت به راغلی، مثلا انتحار او انفجار او دا شیان به نه وي، مونږ روحي او رواني امنیت همدا اوس افغانستان اکثریت اتباع نه لري، مشکل سره
مخامختاسو دلته ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه.
همدغه غواړم چې دا خپله خبره تکمیل کړم. دا رقم محدودیتونه وضع کوي، نو دا شاید کله چې په یو شخص باندې محدودیت په کورنۍ کښې وضع شو، په اجتماع کښې وضع شو، هغه په پټه توګه باندې یو کار کوي، نو دا هم شاید مېرمنې دې ته مجبوره شي چې یو در همسایه والي وي، هغې سره تفهم وکړي چې راشه ته ووایه چې زه ستا مور یم یا دغه یم. په دغه شکل همالته یو مېرمن دا چې هغه د مېرمنې دا خبره د یو انسان هغه ازادي، د فکر ازادي سلبول، د غوښتنې ازادي سلبول، د مشروع غوښتنې، دا خپله دا خبره د انسانانو ته ډېره ښه ده موضوعیان ده. نه شي کولی چې هغه هغه نارمل ژوند ته ځکه خورم نارمل ژوند کښې حرکت ته ضرورت دی. کله چې حرکتونه محدودېږي نو خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه کوو میرمن امیدي چې زموږ سره په دې پروګرام کې مال شوې، ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې او ډېر ښه معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ډېرې زیاتې ښې شېبې غواړو، سلوړ او آباد اوسې، ښې چارې.
ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې دغه زمینه مساعده کړه چې ستاسو د راډیو د لارې او ستاسو د لارې ستاسو لیدونکو ته دا کومې خبرې چې موږ سره دي یا کوم درد چې موږ سره دی د خپلو لوس او د خلکو سره شریک کړو. ډېره زیاته مننه.
ډېره زیاته مننه. نازنین مومند، تاسو هم زموږ سره ملګری یاست. تاسو نه به هم یوه اخیری پوښتنه کوو، وروستۍ پوښتنه به کوو. تاسو دا مهال په خپله هم یو فارغه یاست او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوئ او هیلې لرئ، نورو افغانو ښځو ته، نورو افغانو جونو ته ستاسو پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
زما نورو میرمنو ته، نورو نجونو ته پیغام دا دی چې غلي او خاموشه دي، د کور په یو کونج کښې نه کښېني، خپل غږ دې پورته کړي، هڅه دې وکړي، کوشش دې وکړي. که چېرته د پوهنتون د مکتب دروازه دې تړل شوې ده، د نورو لارې دې وکولای شي چې خپلو خویندو ته، خپلو لوکانو ته، خپل د وطن نجونو ته د درس او تعلیم زمینه برابره کړي. تر ټولو ښه لاره یې رسنۍ دي چې دغه کولای شي د رسنیو د لارې خپل غږ نورو د دنیا نورو هېواد نورو کسانو ته ورسوي او خپل غږ دې پورته کړي. کولای شي چې په ډېرې په ټولنه کښې د اسلامي عمارت د کسانو سره، مشرانو سره کښېني، د خبر اترو د لارې دی حقوق تقنات ورکړي خپل مشکلات او څنګه سره شریکې ان شاء الله چې مثبت نتیجې ته ورسیږي دا حالت باندې نه پات کیږي ان شاء الله د تیرور سره نه ده دا کوم حالات چې دا ان شاء الله ختمېږي کیږي موږ به وکړو چې د یو بل په مټ سره دا افغانستان ډېر کوم حالات په تغیر وکړي
ډیره زیاته مننه ستاسو د ملکیت څخه نازنین مومان چې راغلی او زموږ سره پروګرام کې ملګری شوې خپل غږ مدلته د لیدونکو سره شریک او بیا هم مننه کوو او تاسو ته چارې غواړو بریالي اوسئ
تاسو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ کوی چې تاسو د رادیو د لارې او تاسو لارې خپل غږ او خپل غم او احساس د نور سره شریک کوو ډیره زیاته مننه
ژوند دې سه مننه د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو سره غواړو چې یو بل سره هم شریک کو موږ به هڅه کوو چې دین وروسته هر جمعه په خبرونه کې تاسو غږ هم شامل کو چې هم د فیسبوک د میسجون تلاري او تاسو کولای شئ چې په دې پروګرام کې لدی وروسته ټلیفونونه هم وکي او زموږ د ټلیفون شمیره به زه تاسو سره شریک کوم 0800 00 00 90 تاسو کولای شئ چې په دې شمیره باندې ټلیفون هم وکي او زموږ سره په خبرونه کې اړیکه هم ونیسئ او زموږ بل شمیره ده چې 0012020503 تاسو په دې به هم زموږ سره اړیکه نیسئ او خپل نظر به خپل پښتني به هم په خبرونه کې تاسو شریکولی شئ او لمیلمنو څخه پښتلی شئ نو موږ به هڅه کوو چې په خبرونه کې څو ټلیفونونه واخلو او تاسو سره هم لدی وروسته په دغه خبرونه کې وغږی کو او تاسو کمنټونه به هم کوشش کوو په خبرونه کې شامل کو نو راتلونکي جمعه به تاسو د ټلیفونونو په تمه یو او د همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسی په څو شیبو کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې پر خزو او انجونو باندې یي زیات شمیر محدودیتونه لګولې دي د بشري حقوقو د دفاع زیات شمیر بنسټونو دا ډله د بشري حقوقو څخه په پاره خو سرغړونه تورنه کړې ده په یو تازه مورد کې د ډلې د خپل ژوندو په خلاف د نوي تعلیمي کال په لومړی ورځو یو ځل بیا اعلان وکړ چې د نجونو متوسطه او لیسي خونځي به د نامعلوم نیټې پرې تړلې وي طالب چارواکو د محرم پرته د سفر باندې هم محدودیتونه لګولې دي او وروسته د افغانستان هوایی شرکتونو ته هم امر کړی چې د دې هواد بهر د شرعي محرم پرته د خزو سفر د مخنیوي هم وکي په افغانستان کې په 15 اگست طالبان په واکه راغلي خو تر اوسه یې حکومت یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ اتم میاشتې تیرې شوې دي خو تر اوسه یې میرمنو ته د کار د تللو اجازه هم نه ده ورکړې او نه هم د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورکړې دا که څه هم د هیواد په ځینو برخو کې پلانټونونه بیرته پرانستل شوې دي خو تاسو وړاندې هم واورې د پخپرونی کې چې د جنکیو شمیر ډیر کم دی په دې کې او ډیر زیاتې نورې ننګونې لري لکه د استادانو د نشټون او داسې نور او همدارز جنکې متوسطه زده کړو ته هم اجازه تر اوسه پرې نه دا ورکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکا به پر طالبانو باندې فشار راوړي چې دا ډله د بشري حقوقو په حق خپل ژوندونه باندې وفا وکړي او د افغانو میرمنو او جنو حقوقو ته په ځانګړي توګه د هغوی د زده کړو حق ته درناوی وکړي نو دا و نننې خبرونه چې په سوشي بو کې پای ته رسید د دې خبرونې قربانه و مازه منزه شهید او د خبرونې پروډوسر بو سلمان یوسف زئی ستاسو څخه هم اخلو اجازه او تاسو ته هم ډېر خوشی به وړو په دې هیله چې تاسو هم د دې خبرونې څخه معلومات ترلاسه کړی وي او ک راتلونکي خبرونې کې تاسو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون هم وکړي خپل نظر زموږ سره د ټلیفون د لارې شریک کړي او زموږ سره دې خبرونه کې تاسو هم ملګری وسئ نو بیا هم تاسو ته اخلو اجازه تاسو ته ډیر ښه شی به وړو سرغړا او آواز وسئ
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو